اتش باشه که وقت شخص مریض میشه، شخص مریض علایده کنن برش اتاق یا از ازدحام جلوگیری کنن در فصل زمستان اگر امکان باشه. اگر نه که امکان نباشه، دکتر صدیق فرمودن ماسک، اما ماسک یک وسیله بسیار به نظر ما ضروری نیست، به خاطر اینکه ویروس یا باکتریایی که حساب سینه بغل میشه این همگی همر جا وجود داره. اینمی چیز و اگر مریض او کسی که مریض است اگر نه از ترانسپورت عمومی استفاده نکنه، در خانه باشه در روزایی که مریض است.
تشکر تشکر دکتر صاحب کلیل کوتا یک جمله توصیه
در کلانسانان میگویم که سیگریت نکشید و همچنان نزد اطفال سان در خانواده سیگریت نکشید.
تشکر.
دیگه که اطفال خورده از من شیر مادر بدهد، خاطر که شیر مادر مرکز اطفال بلند میبرد.
تشکر. ما از شما دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل تشکر میکنم و از دکتر صاحب هلمند صدیق که با ما بودن و دکتر صاحب احمد الدین مورج. این قسمت برنامه صحت سرمایه زندگی در همینجا به پایان میرسه. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت شپې نه هغې چې شوي تاسو ازادي راډیو ته غوږیست مخکې تر دې چې د خبرونې مطالبه تلار شو خبرونه. یوه زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 3.15 درجې و نن یکشنبه د افغانستان د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار او شاوخوا سیمې ولړزولې. د والکینو په نوم د زلزلې سنجونې ویبپاڼې پر اساس د دې نسبتاً کمزورې زلزلې چې د غرمې په 12:00 او 14:15 وشو مرکز د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې وه. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زلزلې پکې نسبتاً ډېرې کېږي. د تېر کال په اکتوبر میاشت کې په هرات ولایت کې شدیدو زلزلو زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او ګڼ کورونه یې ونړول. د طالبان یوې مخالفه وسله والې جبهې چې د افغانستان ملي مقامات نومیږي ادعا کړې چې تېره شپه د سې شنبې په هرات کې په یوه برید کې د طالبانو څلور غړي وژلي دي. دې جبهې نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو هغه کسانې په نښه کړي چې په شهیدای سیمه کې د هرات ښار په یولسې منایې پورې تړاو لري په ګزمه بوخت. د طالبان حکومت وروسته په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ادعا تاییدولی نه شي. که څه هم د طالبانو چارواکو پخوا د خپلو مخالفو جبهو ورته ادعاوې رد کړي دي، خو د هغوی مخالفې جبهې پرله پسې طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې له پرونی ځانمرګي برید وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو ور بیا ادعا وکړه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. خواجه آصف تېره شپه جیونیوس تلویزیون ته وویل چې د طالبان حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د پاین حال کې پټکه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې غوڅ اقدامات وکړي. د کوټې ښار د ریل ګاډي په تمځای کې په پرونی انتحاري برید کې چې د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې لید پر غړو واخیست، د 19 پاکستانی پوځیانو په ګډون شپږشتنه وژل شول او تر شپېته نور ډېر ټپیان شول. وروسته خبرم دا چې د طالبانو د صنعت او سوداګر وزارت وایي چې د روان 2023 میلادي کال په لومړۍ لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 550 میلیونه ډالره وه. د دغه وزارت وینا اخوندزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلی دي چې د روان 2023 کال په لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 550 میلیونه ډالرو ته رسېږي چې د دې جملې څخه څه نه څه 420 میلیونه صادرات او شاوخوا 203 میلیونه نورې واردات دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د طالبانو ګډون.
من با کوشش و کوچ بده کنفرانس که چه افغانستان چوب نده تغییر اقلیم تخه اسی پذیر شود.
لپاکستان و ایران یو شمیر ستان شوی افغان کروال لستونزو سر مخدی.
اوز فعلا یو ویجار کورم پیدا کرده چه پاکی یو کوټه ده او کوټه که می جوان تا زن برابر کرده چه.
وزلوبی تا ده چپنان ده زن و تیاره ای. خبرونه که در تنور راپورونه هم لرو.
در نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې د ګډون په موخه د آذربایجان پلازمینې باکو ته روان شو. مولوي مطیع الله خالص رسنیو ته ویلي دوی به هڅه وکړي چې په دې کانفرانس کې نړیوال له اقلیمي پیښو د افغانستان له زیانمنېدو خبر کړي. نور تفصیل یې په راپور کې.
د طالبان حکومت یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس یا COP 29 کې ګډون کوي. دا پلاوی چې مشري یې د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست مولوي مطیع الحق خالص کوي، د یکشنبې په ورځ آذربایجان ته روان شو. ښاغلي خالص باکو ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرانس کې چې افغانستان څومره دی تغیر اقلیم څخه اسی پذیر شوی دی او مشکلات لري لري، دا د نړیوالو سره په مختلف فرمونو کې شریک کوم او دا د موږ لپاره یو فرصت دی چې خپل اړیکو ته پراختیا ورکړو.
د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرانس چې د نومبر له 18 نیټې څخه د نومبر تر 22 د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړیږي، د بیلابیلو هیوادونو مشران به پکې ګډون وکړي. که څه هم د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست ونه ویل چې په کوم ظرفیت به په دې کانفرانس کې ګډون کوي، خو د فرانس پریس خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوی به د باکو په کانفرانس کې د څارونکي په توګه ګډون وکړي. طالبان تر دې مخکې په مصر او متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون غونډو ته نه و وربلل شوي. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې شپږم زیانګاله هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینې د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي. یوه لویه اغېزمنه برخه کروندګر او بڼوال دي. فاریاب ولایت کې بزګر معزله او د بغلان ولایت یو کروندګر نورالله ازادي راډیو ته وویل:
دلته ډېر خطرناک ورښتونه کېږي. زموږ ځمکې د سیلاب تر ګواښ لاندې دي. د دې تر څنګ په دې څو کلونو کې وچکالي هم خلکو ته ډېر زیان رسولی.
د تیر کال په سیلاب کې چې د باران او ګلۍ له امله پیښ شو، موږ له حده ډیر زیانمن شو. د اقلیم د بدلون له امله دا څرګنده نه ده چې زموږ راتلونکی به څه وي او څه به کیږي.
د چاپیریال ساتنې برخې پوه سید عبدالباسط رحماني د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې د طالبان حکومت لپاره ګډون مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
په صورت کلی حضور
د باکو په غونډه کې ګډون تر یوې ډیپلوماټیکې پیښې څخه زیات دی او د افغانستان د اقلیمي ننګونو مطرح کولو لپاره یو حیاتي فرصت دی څو نړیوال ملاتړ راجلب کړي او د افغانستان د چاپیریال او خلکو د ساتنې لپاره د حل عملي لارې ومومي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي: له وچکالۍ څخه نیولې تر سیلابونو پورې اقلیمي بحران په افغانستان کې د ټولنو لپاره ویجاړوونکی دی. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغېزو په اړه په ور ور اندېښنه ښودلې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلروش ساته.
په افغانستان کې د خوندوی زینې جونې زده کوونکي چې تر راتلونکو څو ورځو بلش پګم ټولګي فارغ شي، وایي چې دا نور به د زده کړو جزو نه لري اندېښمنې دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې هیله لري زده کړې د بام عمومي او په خبرې د راتلونکي لپاره خپلو هیلو ته ورسیږي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې:
وقت فکر میکردم که سال آینده مقد برفته نمیتوانم، خیلی مایوس میشوم.
شایسته د کابل ښار په یو ښوونځي کې د شپږم ټولګي زده کوونکي ده چې غواړي راتلونکي کلونو کې هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو دا چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي، ناهیلي ده او ټینګار کوي چې د زده کړو په دوام سره خپلو هیلو ته د رسیدو غوښتونکي ده. شایسته ازادي راډیو ته وویل:
فعلا صنف ششم بستم، تا میخوام درس های خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صنف هفتم بسته است.
فعلا شپږم ټولګي کې یم او راتلونکي کال ته اووم ټولګي ته ځم. هیله مې دا ده چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم او راتلونکي کې ډاکټره شم. خو د اووم ټولګیو نه پورته ښوونځي بند شوي او دولت اجازه نه راکوي. زه غواړم چې ښوونځي پرانیستل شي او موږ خپلو هیلو ته ورسیږو.
مرسل بیا په تخار ولایت کې د ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دی هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
امتحانات ما نزدیک است، مثل سالهای قبل آمدگی امتحان را میگیریم.
زمونگ از ماینه را نگ دیدی ده تیرو کلونو پشان ورده چم توالی نیست و خود من دیخ نداده چه دش بگم تولگی لپای درسی دو روز تبا نشم کولا ایخ پلو زدکرو تا دوام مرکرم سکر چه دش بگم تولگی و پورتن جونی ده زدکرو اجازه نلری زل نریوالو سازمانونو غوارم چه پده برخه که لاس بکاشی اون جونی لده حالت و جغوری.
په ورته وخت کې د افغانستان د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر حاتف مختار په خپل اکسپانه په یو خبره کړې ویډیو کې د طالبانو حکومت ته په خطاب کې ویلي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د ده په باور خیانت دی. هغه د دې ویډیو په یوه برخه کې ویلي
د نجونو د ښوونځي تړل د افغانستان د جغرافیې، خاورې، د تاریخ، د ځمکنۍ بشپړتیا او د سیاسي هویت او تاریخ سره خیانت. دا خاوره تنها د ملا هیبت الله نه دی.
د نوبل نړیوال جایزه ګټونکو او د زده کړو د حقونو فعال ملالی یوسفزی هم ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو د تامینېدو لپاره د هغوی تر څنګ ودرېږي. ملالی د شنبې په ورځ د لړم په 19مه سکای نیوز ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره سیستماتیکې هڅې پیل کړي دي. دې زیاته کړې چې نړۍ داسې مشرانو ته اړتیا لري چې په خبره یې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره هڅې وکړي. دا داس مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په روانه لمریزه میاشت کې د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنیو ازموینو د پیلېدو خبره کړې ده. د دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوی چې له لومړي تر دریم ټولګیو ازموینې به د لړم میاشتې په 26مه پیل او له څلورم تر 12مه ټولګیو کلنۍ ازموینې به د روان کال په قوس میاشت کې پیل شي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او وروسته یې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو هم راوګرځولې. د طالبانو د حکومت دا اقدام په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ سو او بېلابېلو نړیوالو ادارو په ځلونو ترې د دې پرېکړو د بدلون غوښتنې هم کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه کورنۍ مسله ده او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي دي. هغه ادعا چې ډیرو افغانانو، هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوي دي.
له پاکستان، ایران یو شمیر ستانه شوي افغان کډوال وایي د سربنه د نشتوالي له کبله له ډول ډول ستونزو سره لاسو ګریوان دي. دوی وایي اړوند مرسته کوونکي بنسټونه باید د واپس سړېدو تر هر څه وړاندې د دوی لپاره د کورونا او سربنه غم وخوري. د ودانیزو چارو شمیر انجینران وایي که څه هم په بنسټیزه توګه د کورونا د کمښت د ستونزې حل ډېر امکانات او وخت غواړي، خو زیاتوي د ځینو لارو چارو څخه په استفادې کېدای شي د لنډ او منځمهاله مودې لپاره د بې سرپناه کډوالو ستونزې حل شي. نور جزئیات په راپور کې.
له پاکستان او ایران افغانستان ته د کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکې دو سره هممهاله یو شمیر ستانه شوي کډوال وایي د سرپناه نشتوالي له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد رفیع وایي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له پاکستانه کورنۍ سره راستون شوی او له هڅو سره سره یې هم د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه دی پیدا کړی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً یو ویجاړ کور مې پیدا کړی چې پاکې یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې هیڅ نوي امکانات نه لرو او ژمی را روان ده، سختې ورځې را روانې دي. زما خواهش او تقاضا د هغه نهادو موسساتو نه دا ده چې موږ ته د اقل یو سم ژوند برابر کړي چې ډېر په مشکلاتو سره ژوند مخکې بیو.
د هرات ولایت اوسیدونکي سعیده چې تازه له ایران ستنه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
ایران راغلی ما میړه مې سپینګیری دی، اولادونه مې واړه دي، زه هیڅ شی نه لرم. د ما کور زندگی ټول په ایران کې پاتې شو. موږ یې د مرز کړو، ټول مهاجرین دلته همدغه رقم مشکلات لري، هیڅ شی نشته دی. جمع هم راغی، نه کور لرو، نه کالي لرو، نه خوراکه لرو، هیڅ شی نه لرو. تاسو باید د ما سره کومک وکړئ.
دغه راستنه شوي کډوال وایي مرسته کوونکي بنسټونه باید له ځنډ پرته ورسره د سرپناه په چمتو کولو کې مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د ښار جوړونې او استوګنې وزارت ویلي وو په پام کې لري چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شویو افغان کډوالو ته په شپږ څلوېښت ښارګوټو کې ځمکې وویشي. د روان کال د زمري د میاشتې په 15مه د طالبانو حکومت د خارجوړونې او استوګنې وزارت سرپرست احمد الله نعماني دغه وزارت د یو کلونو لاسته راوړنو د تشریح په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه وزارت د ثبات او د اسکان د دایمي کمیټې له تصویب وروسته به کډوالو ته ځمکې وویشل شي. په افغانستان کې د راستنو شویو کډوالو لپاره د کورونو او سرپنا د ستونزو د هواري په اړه د ودانیزو چارو انجینر سخی عارف ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً ډېر ناوخته ده چې د دوی لپاره کورونه جوړ شي. فکر کوم بهترینه تګلاره به دا وي چې یونیسیار په 2020 کال کې د افغان مهاجرو په خاطر باندې په تاجکستان کې د امو د سیند هغې غاړه څه آماده کورونه استعمال کړي وو. خیمو ته ورته دي، اما د خیمو نه کلک دي، یعنی چې د ګرمۍ او د یخنۍ په مقابل کې د دواړو په مقابل کې د ښه مقاومت لرونکي موادو نه استفاده شوې ده. هغه کې دا یوه تګلاره ده چې کېږي استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا چې د یونیسیار په ګډون د ملګرو ملتونو د ټولو بنسټونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو په اړه وخت نا وخت معلومات وړاندې کوي، په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سرپناه او کورونو د نشټوالي په اړه د راستنه شو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا د روان کال د جولای په 2مه یو راپور کې ویلي چې د روان کال 2024 د جنوري میاشتې له پیل څخه د می د میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 1595000 افغان کډوال د ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. او چا په دغه راپور کې ویلي وو چې د روان 2024 کال په لومړیو 15 میاشتو کې 1,228,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي چې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د ستنېدونکو افغانانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز وایي چې په لبنان کې بریدونو ته دوام ورکړی دی او په لړ کې د حزب الله ډلې سلاکوټونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پاوز سمدراس په غزې کې د بریدونو خبر ورکوي، وایي چې په دې سیمه کې د دقیقو سخبرت معلوماتو پر اساس یو شمېر هدفونه ویشتي دي. نور حال په دې راپور کې.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې نن سهار په لبنان او د غزې په ترنګه کې نوي بریدونه پیل کړي او لسګونه وسلوالې له منځه وړي دي. د دې هیواد پوز ویلي چې د غزې په شمال کې د جبالیا په ښار کې د وسلوالو ډیری تاسیسات او په دې سیمه کې یو سلاکوټ ویجاړ کړي دي. د اسرائیل د پوز په اعلامیه کې راغلی چې په بیت لاهیا کې نور هدفونه هم پیژندل شوي او د غزې ترنګ په جنوب د رفح په سیمه کې اسرائیلي ځواکونه د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دقیقو عملیاتو ته دوام ورکوي. دا نوي بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د غزې د اوربند په اړه خبرې بې نتیجې پاتې شوي او قطر هم اعلان کړی چې په موقتي ډول په دې مذاکراتو کې منځګړتوب ځنډولی دی. د قطر د بهرنوی چارو وزارت د شنبه پښپړ ټینګار وکړ چې دا ځند به تر هغه وخت دوام ولري چې اسرائیل او حماس د خبرو د دوام لپاره اراده او جدیت وشي. همداراز راپورونه خبره شوي چې امریکا له قطر څخه خوشتي چې په دوحه کې د حماس د افراطي ډلې سیاسي دفتر وتړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوي چې حماس د اوربند وړاندیزونه رد کړي دي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري تروریستي ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د لبنان چارواکي وایي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بیروت د جنوبي لمنو په شمول د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې وشول، لږ تر لږه 40 کسان چې پکې څو ماشومان هم شامل دي وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د اسرائیل په بریدونو کې د لبنان په جنوبي ساحلي شار سور کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي چې په وژل شویو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیل پوز له دې وړاندې د دې ښار د پراخو برخو د تخدي امر کړی وو، خو د جمعې د ورځې له بریدونو مخکې د اسرائیلي پوز ویاند په اکسپانه یا په خوادي ټویټر کې کوم بل تازه امر نو خبر کړی. د اسرائیل هوایی بریدونو د شنبه په ورځ د لبنان په نورو ښارونو کې هم ډیر لس کسان وژلي چې پکې د حزب الله او د هغه د متحد عمل غورځنګ د ژغورنې د ډلو و مرستندویان شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د شنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې د تاریخي ښار بالبک په ختیځ کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز اعلان کړی چې په سور او بالبک سیمو کې د حزب الله اړوندې زیربناوې چې پکې جنگیالي عملیاتي اپارتمانونه او د وسلو زیرمتونونه شامل دي وشتي دي. دغه پوز د جمعې په شپه د بیروت په جنوبي لمنو هم تر سل زیات هوایي بریدونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
رویا سادات افغان فلم جوړونکي خپل نوی فلم چې آهنګ سیمان موګي د ټوکیو پر نړیوال فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې کړ. مېرمن سادات ازادي رادیو ته ویل کله چې ټاکل شوی وای یاد فلم کابل کې جوړ شي په خار کې طالبان واکمن شول او فلم جوړونکي اړ شول هیواد پرېږدي او وروسته بیا دغه فلم د یونان په اتن کې ثبت کړي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
رئیس سازمان زنان دموکراتیک افغانستان
صبح بخیر
آواز خان
آهنگ سیما هغه فلم چې د دوه ځوانو افغانو او محصلو ښځو د مبارزې کیسه بیانوي چې په 1978 لسیزه کې د سیاسي بدلونونو او ځپنې پر وړاندې مبارزه کوي.
حرکت های عجیب و غریب در شورای انقلابی شروع شده.
وضعیت حال خراب شدن است. دانشگاه بیخی نظامی شده. همه چیز زیر کنترل گرفتن.
په دې فلم کې د دوغو دوه ښځو د عقایدو توپیر د دوی ترمنځ ناندرۍ پیدا کوي، خو د سختو اختلافاتو سره سره د دوی د دوستۍ اړیکه او د ښځو د مبارزې لپاره ګډې هڅې د سړې جګړې او پټو سیاسي لوبو په منځ کې هم برقراره پاتې. رویا سادات د فلم ډایرکټرې او یوې لیکوالې د آهنګ سیما فلم په اړه ازادي راډیو ته وویل
داستان مور میبره به کابل
کیسه مو د 1978 کال کابل توري. کیسه د دوه ځوانو نجونو د چې کڅه هم بیل بیل او کله کله سخت متضاد نظرونه لري د خپل ګډ ورمانونو لپاره مبارزه کوي. کیسه د دغو دوه دوستانو په قربانۍ دوستۍ رفاقت او صداقت راڅرخي او په یو ډول آهنګ سیما موږ د افغانستان خو د مبارزو هرڅوی تاریخ توري.
د آهنګ سیما فلم د اکتوبر 15 د ټوکیو فلمونو په نړیوال فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې شو. ټاکل شوی و چې د آهنګ سیما فلم په افغانستان کې جوړ شي، خو کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شول فلم جوړونکي اړ شول چې دا فلم په جلا وطنۍ کې جوړ کړي. رویا سادات ازادي راډیو ته وویل چې یاد فلم د یونان په پلازمینه اتن کې ثبت شوی دی چې له جغرافیایي پلوه له افغانستان سره ډېر ورته والی لري.
تمام آمادگیار به داشتیم فلم در
موږ ټول تیاری لرلی چې فلم په کابل کې جوړ کړو، خو فلم هم زموږ په څیر سرګردان سو او په جلا وطنۍ کې جوړ سو. فلم د ډول ډول چیلنجونو سره مخ و. په پای کې دا پریکړه وشوه چې دا فلم په 2022 کال کې په اروپا کې جوړ سي. یونان له جغرافیایي پلوه افغانستان ته ورته و، نو په پای کې مو هلته ثبت چارې وکړې
عزیز دلدار او رولوف جان مینا د آهنگ سیما فلم لیکوالان دي. اول باسو تورای هم له مهمو تولیدونکو څخه دی. مجد جمال زاده، نیلوفر کوخانی او لینا عالم په دې فلمونو کې مرکزی رولونه لوبولی دي. د آهنگ سیما فلم جوړونکي وایي چې دا فلم په داسې حال کې په جلا وطنۍ کې جوړ شوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سینما له منځه تلو سره مخ ده. د فلم جوړونکو په وینا د طالبانو د واکمنۍ تر مخه د افغانستان سینما لږ پرمختګ کړی و او د سینما د کارکوونکو لپاره د کار زمینه مساعده شوې وه، خو د جمهوري نظام تر سقوط وروسته راپورونه وایي چې طالبانو ټولې سینماګانې تړلې دي او هغو شخصي تولیدونکو او فلم جوړونکو چې په فلم جوړولو بوخت و اوس
فعالیت نه لري. د طالبانو حکومت د 14 کال د لړم په 13 نیټه یو مکتوب خپور کړ او له ټلویزیونونو یې هم وغوښته چې هر ډول ډرامې چې ښځې پکې رول لوبوي خپرې نه کړي، چې دا امر د سینماو اړوند هم و. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ځینې موضوعات لري چې د افغان فلم له لارې به فلم شي، خو تر اوسه د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د افغان فلم لخوا کوم تولید نندارې ته نه ده وړاندې شوی. په همدې حال کې فلم جوړونکي او د افغان فلم پخوانۍ مشره سهرا کریمي وایي چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې هم د سینما له لارې د افغانستان وضعیت نړۍ ته وړاندې کړي.
در حال حاضر سینمای
په اوسنی وخت کې سره له دې چې د افغانستان سینما په جلا وطنۍ کې ده، سینماګران په جلا وطنۍ کې دي، خو رویا سادات، شهربانو سادات، زه په خپل سهرا کریمی له هغه کسانو څخه یو چې په هر حال یو فلمونه جوړوو او له همدې جلا وطنۍ هم ګټه اخلو. سو د سینما لارې د افغانستان وضعیت خلکو ته ښکار کړو.
د سهرا کریمی په وینا خپل هم پلان لري چې ډیر ژر د پرواز از کابل په نوم یو فلم جوړ کړي او نندارې ته وړاندې کړي. د هنګ سیما فلم د ټوکیو د فلمونو په نړیوال فستیوال کې د آسیایي راتلونکي په برخه کې د 100 غوره نړیوالو فلمونو په منځ کې وو چې د چین، امریکا، ایران، مالیزیا او نورو هیوادونو د فلمونو په کتار کې نندارې ته وړاندې شو.
وازلو بچی په افغانستان کې له سنتي لوبو او کلتوري ورزشونو څخه د هر کال د واپس سړېدو سره د پلازمینې کابل په ګډون په شمالي ولایتونو کې ترسره کیږي. د دغه لوبې لوبغالي یا چپان اندازان د وازلو به ورزش یو سخته لوبه بولي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور.
چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي وی میاستې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او دغه سیالیو د لوبڅاري جوازي هم تر لاسه کړای دی. ازادي رادیو ته دغه کلتوري ورزش د سختوالي پاړه وویل.
بشکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور ثقیل است.
وزلو به د هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. هر یو چاپانداز باید جدي چمتواله ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې یې پتن وي، د لوبې لپاره حلاله سوي وزه یا وزګوړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته یې ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپنداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهور چپندازانو دی، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته مخه کړې ده.
سن 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو پیل کړه. خپل ځواک مې وخوت او د تلولۍ 3 کپ متر لاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلو کې دا تلولۍ یوازې د چپندازانو په چلېدو پورې نه، بلکې د هغوی د آسونو خوالی پورې هم اړه لري. عبدالرازق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې لوبخانیو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې آسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
زیات خلک تورې آسونه خوښوي، سامان د آسونه خوښوي، جرن آسونه خوښوي، دی هغه هر چا ذوق ده، خو زیات خلک تورې آسونه خوښوي. نو اصلک څه ډېر مصرف هم لري، دېرش ورځې کې 10 منر بشه خوري، د میاشتې 1000 پیسې هېڅ خوري. نو ډېر مصرف ده، لږته زیات مصرف ده، خو کار چې مصرف یې خلکو د علاقه مند دي چې بسکشي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاست په 15 نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي، د موږ تقریبا 8 ټیمه ده، د بسکشي او شپږ ټیمه د نزبازي او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا 18 ټیمونه لرو، لکه پار ولایت کې کڅوړو سوالي یا یو ټیم لري د بسکشي.
دا لوبه د طالبانو په لومړی دوره واکمنۍ کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. وزلو به افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلو به ورزش د افغانستان په لویدیزو او سویل لویدیزو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلو به لوبډلې جوړې شوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل سوی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د زهر کاران خبرونه درته هم له روغ تر غوړندې خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت ده. نه بجی شوې تاسو اوس ازادي راډیو د غواکې استی با زلزله چې شدتي درختار په کچا سلور شر 15 درجه و نن یک شنبه د افغانستان د پکتیا ولایت مرکز ګردیز خر او شاو خصیم ولرځولې. د والګینو په نوم د زلزله سنجونې په پاره پر اساس د دې نسبتا کمزور زلزلې چې د غرمې په 12 بجو سور لزقې وشو مرکز پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې و. افغانستان یو لاغي ودونه څخه دی چې زلزلې په کې نسبتا ډېر کېږي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په هرات ولایت کې شدید زلزلو زرګو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او ګڼ کورنۍ ونړول. د طالبان یوې مخالفې وسله والې جبهې چې د افغانستان ملي مقامات نومیږي ادعا کړې چې تېره شپه یې په هرات کې په یوه برید کې د طالبانو څلور غړي وژلي دي. د جبهې نن په خپل ایکس پاڼې کې لیکلي چې د طالبانو هغه کسان چې په نښه کړي دي په شهیدۍ سیمه کې چې د هرات ښار په یولسمې ناحیه پورې تړاو لري یک په ګزمه بوختو. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دایدا تاییدولی نشي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې له تیرې ځانمرګي برید وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یوربیا ادعا وکړه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره کارول کېږي. خواجه آصف تېره شپه جیو نیوز تلویزیون ته وویل چې د طالبان حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د پاینه حال کې پټکه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې غوط سي اقدامات وکړي. د کوټې ښار د ریل ګاډي په تمځای کې په پرونی اداري برید کې چې د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بلتین غوښتل ان کې ډلې مسولیت پر غاړه واخیست. د 19 پاکستاني پوځیانو په ګډون شپږ وشتنه وژل شول او تر شپږ تر ډیر نور ټپیان شول.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي سه کال په افغانستان کې تر 2000 هکتار ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سی وو.
Overall the ban holds and remain
په مومی ډول د کوکنارو د منکولو پریکړه د عملی کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې جواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لګلګ کوکنار کرل کیږي.
دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
د مخدره توکو مصرف د غذایی منابعو ویتامینونو منرالونو د کمیدو او تخلیه سبب ګرځي.
د زرولی په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له عمله مې ډیر داسې څه له لاسه ورکړه چې بیا لاسته نه راځي.
دا عمل ډیر شاته واچو ورورو نه مو دیمانه وړکی دي او هغه ته چې وزګورو ځان ته ګورو ډیر افسوس وباسو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
دا غستا خبره زموږ د کلی اشرف خان هم راته وکړه خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده
ژر تاریا خاص کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% ډیر شوی دی. د دې سروې پایلې ښیي چې سخت کال په افغانستان کې تر 2000 هکتار ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و. ملګري ملتونه د دې کښت ډیروالی د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو او تریاکو د بیو لوړوالی بولي. خو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي او وایي چې دا سروې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر کمپاین مخکې سوی ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې خپرې کړې. دا سروې د 2023 کال ډسمبر څخه نیولې بیا د 2024 میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې زماني واټن ښیي. دا سروې چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله ترسره شوې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې په 2800 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. په داسې حال کې چې پروسه ښکال یوازې په 1800 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي و. دا سروې ښیي چې سشکال یوازې د افغانستان په 13 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي و. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د څېړنې پر بنسټ سشکال ډېر کوکنار په بدخشان او بادغیس ولایتونو کې کرل شوي و. سشکال په بدخشان ولایت کې په 2400 هکتار، بادغیس ولایت کې په 1200 هکتار، هلمند ولایت کې په 900 هکتار او کندهار ولایت کې په 780 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي و. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د منځنۍ اسیا د رفتار استازی اولیور سټوله په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام علت د افغان بزګرو اقتصادي ستونزې بولي او ټینګار کوي چې باید له افغان بزګرو سره مرسته وسي.
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پریکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کېږي. که څه هم د کښت ځای بدلون موندلی، ولې د کوکنارو کښت 19% ډیر شوی دی؟ خو شاید په مجموع کې د کوکنارو د کښت منع کولو د حکم عملي کول د بدیلې معیشت په برخه کې مرستې وي چې د واکمنو مقاماتو او نړیوالو پراختیایي سازمانونو لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورو ورو بزګرو ته ورکول کیږي.
ملګري ملتونه د کوکنارو د کښت ډیروالي اصلي لاملونه د بزګرو اقتصادي ستونزې، د تریاکو د زیرمو کموالی او دا ډول پروان کال کې د تریاکو د بیو جګوالی بولي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ پروسږ کال په افغانستان کې د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 100 امریکایي ډالر وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 110 امریکایي ډالر ته پورته شوې ده. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د کوکنارو د کښت د حضوري سروې اجازه نه ده ورکړې، خو په ظاهر ملګرو ملتونو د خپلې سروې پایلې تر خپرېدو مخکې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي. د ملګرو ملتونو له راپور سره د طالبانو د حکومت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت یو لیک هم زمینه سوی دی. په دې لیک کې د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال د دوی نظامیانو 14000 هکتار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د ملګرو ملتونو د دې سروې پایلې رد کړې.
وزارت امور داخله این نظر سنجی و ادعای که
د کورنیو چارو وزارت دا سروی او د ملګرو ملتونو ادعا په بشپړ ډول ردوي او له واقعیت او حقیقت څخه لری بولی، او دا هم امکان لري چې دا سروی د کال په لومړیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې دفتر د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر عملیاتو مخکې کړی وي. دا هغه وخت دی چې تر دې وروسته پولیسو د کوکنارو ټول کښتونه ویجاړ کړل. په وروستي کال کې د کوکنارو د کښت او نشئی وادو د تولید پاړه د کورنیو چارو وزارت ارزونه خي چې د نورو کلونو په پرتلا د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی.
ملاحظه در مقایسه به سالهای گذشته را نشان میدهد.
په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د افغانستان جنوب لویدیځ ولایتونه د کوکنارو د کښت دودیزې سیمې بلل کېدې، او د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان د ټولو کوکنارو 85% یوازې په دې سیمو کې کرل کېدل، خو د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې اوس 95% کوکنار د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې کرل کېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي سه کال په افغانستان کې تر 12000 هکتار ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و.
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخیر مې ورته ځوان مې بیا ځان سمې وسره کې سم شروع کړ زستخه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص وله
ادواده د تاریا کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب کړ، واډو کې دمونګه پوچ کړ، غاقونه دمونګه خراب کړ،
د مور او کلار دواله په نشو روغ دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وغلو مرس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی زخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور به ساعته د سهار د شپږ وڅخه بیا د ماخام تر شپږ بجو پورې په لنډو چپونونس 25 مترو او د ماخام له شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 1250 منځنۍ چپو باندې واوري. ډیری معتادینو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې د نشې تر پرېښودلو وروسته یې اشتها ډیریږي، خو د درملنې په ځینو مرکزونو او تر هغه وروسته په کورونو کې کافي خواړه نه ورسیږي. په داسې حال کې چې طبي ډاکټران وایي معتادینو ته د کافي او ګټورو خوړو ورکړه له دوی سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي. دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي، معتادینو ته د ښو خوړو ورکول په کوم حالت کې ګټور او ضروري دي، او څنګه کولای شو چې د نشئی موادو پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته راواړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي او په پیل کې مپوښتل چې معتادینو ته د ګټورو خوړو نه رسیدل هغوی له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کوي.
د مخدره توکو مصرف د غذایي منابعو، ویټامینونو، منرالونو د کمیدو او تخلی سبب ګرځي. د ډیرو مریضانو دفاعي سیستم د ډیرو دلایلو لکه نامناسب خوراک یا بد رژیم سبب د ډیرو اختلالاتو ګرځي، خصوصا هغه مریضان چې په ایچ آی وی هیت سختوي. علاوه په دې د مقاومت او معافیت تیتوالی هم زمینه د نورو ناروغیو او انتاناتو د مداخله زمینه برابروي، خصوصا زمینه د توبرکلوز او یا عامل چې مایکوباکتریوم توبرکلوز دی او د ایچ وی ایس یا زیر زړیو، ایچ سی وی یا سپینه زیری او د سیګي نورو ناروغیو لکه سی او پی دی سبب ګرځي.
کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو او یا له نشو څخه پر راګرځېدلو کې مرسته کوي؟
طبي خوراکونه لکه خرما، منی، کیلي او د هغو مصرف کولو هغه مریضانو ته چې د ترک په مرحله کې دي او یا مواد نه استفاده کوي حتمي او ضروري دي. علاوه په دې د وریجو، غنمو ډوډۍ، هغه خوراک شیان چې فایبر ډیر ولري لکه سبوس، خلاجات، سبزیجات، میوې، حبوبات دوی ته حتمي او ضروري دي، او د سهار لخوا باید یو ښه مکمله غذا او چای وچکي. کنه نو مریضانو په سوی تغذیه مصاب کیږي او مقاومت او معافیت تیدیږي او زمینه د نورو امراض و انتانونو مداخله برابری.
معتادینو ته د ګټورو خوړو ورکول ولې ضروري دي؟
د مخدره توکو مصرف معمولا په بدن کې د غذایی موادو کموالی او تخلیه سبب ګرځي. علاوه په دې د ویټامینونو، منرالونو او مدني موادو کموالی سبب هم ګرځي. په دې لحاظ د پروتین، کاربوهایدرات او چربی یا شمیاتو دوی ته حتمی و ضروری دي. نو په دې توګه باید یو استاندارد خوراکي شیان دوی ته ورکول سي چې استاندارد شلتر 25% پروتین ولري دغه خوراکي شیان او 50-55% کاربوهایدرات او 30% چربی ولري. علاوه په دې بی کمپلیکس ویتامین، فولیک اسید او ترکاری او شنه او بیتا کاروتین او دوپامین چې په ځینې خوراکي شیانو کې ډیر دي دوی ته حتمی او ضروری دي ځکه چې د هضم په برخه کې دوی باندې ډیر مرسته کوي.
نشیانو ته د خو خوړو ورکړه په کومو پړاوونو کې ګټور ده؟ د نشې تر پریښودلو مخکې، د نشې پریښودلو پر مهال او که له درملنې وروسته؟
هغه مریضان چې د استعمالولو په مرحله کې دي هغوی نو په نارماله توګه خپله روزمره غذا په هماغه درې تایم کې وخوري، لیکن غذا یې ډیر مغذي او مکفي و مکمل وي، لکه پروتین ولري، کاربوهایدریت، ویتامین سی، غلاجات، میوجات او سبزیجات پکې شامل وي. او هغه مریضان چې د ترک په مرحله کې دي متعادل مغذي تغذیه ته اړتیا لري تر څو چې خپل جسمي، روحي او رواني سلامتیا ترلاسه کړي. نو د پروتینو مصرف، د کاربوهایدریت، میوې، غلاجات، سبزیجات، حبوبات دوی ته حتمی و ضروری دي، او د سکلو خوب په کافی توګه باید دوی مصرف کړي تر څو چې خپل دفاعي او معافیتي سیستم انرژي سطح جګ کړي او مناسب او رژیم غذایی دور ته حتمی و ضروری دي. او هغه مریضان چې وروسته د ترک په مرحله کې دي، د دوی اشتها ډیریږي، باید هغه خوراکي شیان وخوري چې غني د پروتین، کاربوهایدرات، شامیاتو او یا چربی، میوجات، منرال، غلاجات دوی ته ډیر ورکول سي او په کافی توګه دوی ته د سکلو خوبه هیر نشي، ځکه چې معافیتي سیستم د جګوالي لپاره دوی ته اوبه حتمی و ضروری دي.
ډیری معتادین شکایت کوي چې د نشې له پریښودلو وروسته د دوی اشتها ډیریږي، خو د درملنې په ځینو مرکزونو کې څنګه سي لازمه ده هغه سي خواړه ورته نه رسیږي. په دې اړه مو د روغتیایي مرکزونو مسؤلینو او د معتادینو کورنیو ته توصیه څه ده؟
د موادو ته ترکیدو نه وروسته د مریضانو اشتها ډیریږي، نو هغه مراکز چې د معتادینو په درملنه بوخت دي، هغه خوراکي توکي چې د پروتین، کاربوهایدرات او شامیاتو او منرالونو پکې وي دوی نو نشي برابره ولی او نه ورکوي، باید د دونر لخوا او د همې روغتیا وزارت مسؤلینو لخوا باید په جدي توګه کنټرول او سوپرویژن وشي. نو پرته له دې مریضانو د سوی تغذي او نورو ناروغیو مصاب ګرځي او د مریضانو د معافیت او مقاومت تیتیگی. نو د مریضانو پاک که دا یو جفا کردی.
څنګه کولای سوسی د نشه پر ځای د معتادینو پام ګټور خوړو ته واړو؟
د مخدره موادو ضررونه او ګټور خوراکي شیانو د تفسیر او واضح کولو پروګرامونه باید د صحي مراکزو لخوا او اجتماعي کارمندانو، کانسلر او یا هغه کسان چې مشوره ورکوي مریضانو ته، او د رادیو و تلویزیون د لارې خلکو ته واضح شي او معتادینو ته د مراجعې په وخت کې، تر څو چې مریضان پوه شي چې ګټور خوراکي شیانو استعمالول دوی ته حتمي او ضروري دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي ګټور خواړه د احتیاط په پریښودلو کې مرسته کوي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتاديږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکو زرولی لا تو کالو راهیسی نه شکوي. دوی وایي چې په کابل ښار کې موټر چلاوا او کافی پیسې یې ګټلې، خو کله چې موتات سو پلار یې موټر ځینې واخیست او د ورونو لاس ته کېناست. زرولی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی زیاتوي چې دا یې څووم ځل دی چې بستري کېږي، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله بیرته موتات کېږي. دا چې زرولی څنګه موتات سو، لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
موټروان ما موټر می چلولو غټ موټر کابل خار کې ډمپر در جاغالو دا کرش خاورې چولی هغه موټر مو چلو او یو اته کال کېږي چار سو مو وهلاغې نه بعد مو څلور کال دا شیر شروع کړ. یو ورځ داسې ورځ وه چې باګرام په سړک روان وم او کنی دینه مې ډېر بعد وملو خو یو زارنج کې یو دوه نفره ناست و زه غټ گاډي ته ناست وم لاس یې راکو بس هغه مام راوخېجول بس دا شیشه را او باسلا بعد مغې ورځې نه دی خوا پیرا روزانه یو درې سوه داسې څلور سوه تلی رانه والله میاشتې مو کار کولو خو هغه مې بیا زیاتره پلار اخیستې خو لږ داسې خپله خرچه به یې را کوله نور هغه حساب مو پلار اخیست والله ډېرې پیسې ولاړې خو بس کار مو کولو هغه موټروانۍ هغه پیدا کېدې خو بس ډېرې لاړې ډېرې بدن هغه کړي او اعصاب هم ډېر داسې هغه سوي وو کله به شکي وو کله به غوسه راتله ډېر داسې مشکلاتو سره یې مخ کړي او همداسې لږ به شکمن کولو او بیا به نور هم همداسې لږ رواني کړي مو والله واده مې وویله خدای دې وبخښي بس بیا پاک ورسېدل بس بس یو مرض به هغوی ته ولګېدو بعد هغې مرض نه بس همداسې مونږ هم حالات خرابېدو هغې نه وروسته بس دا عمل هم شروع وسلو یو څو مزه بستر وم شخصي کمپ وکړې خو ډېر مصرف یې راباندې وکړو ډېرې الې زړې وکړې آخر داسې شو چې ډېر راسره په تنګ تللو اوس یې دلته دا دوه دورې دلته بستر کړم والله داسې شوي چې دوی کوشش کړی چې یا مې شپخانې ته راولي یا راته ووایي چې مې کوه بستر کړی مې په خواږه وه په هغه نه کله چې پیدمه چې مثال بستر یم بیا مې یو نیمه ورځ ځان تر ناغه کو خو بیا یم کوشش کړی نه یم پرېښولی بیرون مې دومره نه پرېږدي عمل ته خو بس مونږ هم چې څه مشکل لرو هغه مونږ ته نه رسوي خو بس کله کله یو نیمه هغه کېږي اوس والا ډېر په سختۍ پیدا کېږي او مخکې غونته نه دی مخکې به سړک په سر پیدا کېدل اوس ډېر به داسې ګوشه وو هغه هم زنګ به ورته وهي کله راځي کله نه راځي والا ترخه خاطره مو بس دغه ده چې بس خوش یې کړو نور بس د ترنه په تنګ شوي وو او کور کې هم ډېر مشکلاتو سره مخ شوي وو او دغه عمل ډېر شاته واچول ورونه مو د ما نه وړکي دي و هغوی ته چې اوس ګورو ځان ته ګورو ډېر افسوس وو بس کنی مونږ خپل هر کار مو په خپل لاس کې وو هر څه مو خپل لاس کې وو خو بس اوس هر څه لاړ دي اوس مو بس لاس ته څه نه راځي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدرې خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې د ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې یعنی کچیر دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي او دریم د څه هم کېدل شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي کله چې دوی د تداوی څخه ورسره بیرته لاپس یا بیا راګرځیدنه رامنځته شي هیروین پر ځای دوه میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډیر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځیدنه کوي مواد ته نو پیچکاری په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي څومره چې د موادو شدت زیاتی کې همغومره ورسره مشکلات زیاتیږي لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګه بیوسی اقتصادي مشکلات دي یعنی سټرس یا فشار ناوړه دوستان دي د فامیل حمایت نه لري دوی بیرته راګرځیدنه کوي هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورین او داسې نور مواد یا دوستان را ټول شي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوی نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي.
آیا په هیتلاست
ترنو اوریدونکو تا دې زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورشیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا شې د چې لالا جان په خپل ځمکه کې کوکنار کړلی او ډیر خوشاله وی چې ډیرې پیسې به ور جوړې کړي، خو کله چې له کوکنارو څخه تریاک ټولوي او کور ته یې راوړي نو ناڅاپه له یوه داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډیر پښیمانه کیږي. دا چې لالاجان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر یوسی، ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، زمکه کې څه شي کرې؟
تاریا کرم.
تاریا دې ورک شي، نوم دې ورک شي، ولې غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریا کلا خدي د بچیانو روزی را ګټي.
زه هم زمکه لرم او هم سواره تاریا پکې کرلې دي، ولا کمې یو کال هم کټه تری خوړلې، تل جیب پکې تاوانیم.
ولې لجیب پکې تاوانی؟
دا یو نازولی بوټی دی، کله ګم تګی شو پس وچ دی، که تاریا کې پاخه شول او لږ تیز باد ووهل هم دې لخې ووتل.
سخت باد خو هر ډول کښت خرابوي. پاتې شوه د اوبو خبره، هغه دې خپله برمه لرم.
ستا خبره سمه ده چې برمه لرې، ټولو خلکو برمې وهلي دي، اوبه ورځ په ورځ ښکته ځي او اکثر برمې اوس لا وچې شوي دي.
نه وچېږي، بېغمه اوسه، څو متره مې ژوره کړې ده.
که د باد وچېدو له جنجاله خدای وساتلې نو نیخګران بیا نه پیدا کیږي. که په څو ورځو کې د نیخګران پیدا نه کړل ټولې خوارۍ او پیسې دې اوبو یوړې.
خطر راته ووایه، څه شی وکرم؟
غنم وکره، یو ته او یو د زوی دی، لوی کولی شئ. د مزدورانو پیسې به هم در وسپمیږي، دومره ډېرې اوبه او منډې هم نه غواړي. دا ډار به هم نه وي در سره چې حکومت به یې مات کړي.
اشرف خانه، غنم دومره پیسې نه جوړوي. تاریخ لا ښه دي، کله خیره سره حاصل مې واخیستل نو د غنمو لس چنده پیسې به را جوړې کړي.
تو خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. د خواروی او مصرف ته حساب وکړي نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره، څنګه شو د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو؟
هو شکر په خیر خلاص شو.
نو ولې نه خرڅوي؟
سمال نصرالدین خو نه یم چې اوسې خرڅ کړم.
ولې؟
اوس خو ارزانه دي، که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت یې خرڅوي؟
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو.
تو ما عجبه خبرې کوې، تاریا خو هغه خلک ګرانۍ ته ساتلی شي چې په کور کې څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شبکه لور مې نن درېیمه ورځ ده چې ناجوړه ده، د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دي، بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې د غنم کرلی وای شو، د کال غله خو به مو درلودله.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. د خواروی او مصرف ته حساب وکړي نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره، په څه چرتونو کې ډوب شوې؟
ته ښه خبره کوي، دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خاص کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس، چای غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خوارۍ او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاکو نه کرم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي، مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې. غاشتل لرونا تر کلو کلو بخیجی زمال شیر شهیدو تکلونو فریادونا کچی شبا دپشتو وی زبا یما هبن کری پشتان زمالا لونا کچی شبا دپشتو وی زبا یما هربن کری پشتان زمالا لونا چی جب د پرتو ویز بیا ما ہر کلی پگور کی اومین لی گل دبدو صفتونا دہرمان پلم بو اسوم تیٹن شوم اومین کرل مغرورانو توس رونا چی زاڑ کی اسیر شوی بولو اچسا مکلل ماتھا غد ورو زندی رونا کہر تو فلک نا بڑی پما وکڑی ماجی تڑی دی دخل کو